سهار اته بجې شوې. احمد شبری هم دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په وینا، دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرنوف سره کتلی دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرنوف وویل چې روسیه د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه ده څرګنده چې احمد مسعود کله روسیې ته تللی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر اومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتورا نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې اغلې نولاند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر خبرو وروسته دا خبره وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزې د دسمبر په 14 مشخص شي. د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله دغه هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې بند پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته په تیره بیا د امیدوارو میندو مړینې ته اندېښمن دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. نن د آسیا د کرکټ جام لومړۍ لوبه ده. د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیستی.
د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ له زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړی شوی.
ایشته واکسه نو اسمان لکه غشي ناشنا چی غیرامونی.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا سجرډو د خبرونه په انټرنیټ کې په sajrado.com کې اوریدل شي. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کلی په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 28 بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خندونو سره مخامخ دی او دا ویرشته چې ډېر امیندواري میندي په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومې شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کېږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کېږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي چې خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنی تابلیتونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منتوري په دوران کې د دې ګولې یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخي په افغانستان کې په هر 100,000 ولادتونو کې 1,48 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وی د سشکال لپاره له تر اوسه پورې په افغانستان کې 20 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 15,000 سپرلۍ او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر 2 ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سپیډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټې افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسن زئی ته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسن زئی وویل چې دا جایزه هغه نجونو ته ډالۍ کوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له زده کړو منع شوي دي. دی د دې جایزې په اړه زیاته کړه.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټې سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټې کې تقریبا 80 نور واړه او لوی بنسټونه د دې عضویت لري. په دې کمیټې کې شمول هغه څه بنسټونه 80 نور واړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال، چې سخ کال هم دا جایزه په نړیواله کچه 15 کسانو ته په پام کې نیول شوی و او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شوه. یوازې زه پکې خځومه او د یو داسې هیواد نه چې پیږې کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیوالې پام ترې اوښتی دی، نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشحاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته خو ماته د معنوي لحاظه دا ډیر لوړ ارزښت لري، ماته تر هر څه دا ډیر زیاته معنی لري. بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی او داسې کسان هم شته چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوال جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سوری د بیان د ازادي او د ماشومانو او نجونو د زده کړې په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، بریتانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې، خو یوازې حسنزی د دوی په منځ کې میرمن ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. نن د کرکټ آسیایي جام لومړۍ مسابقه د پاکستان او نیپال له لوبې سره پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربتوب کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو ټیمونو سریلانکا او بنګله دېش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل د اسمت سروند په راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقې پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الف او افغانستان له بنګلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنګلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او د دغه ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاحي هیوادونه چې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري، نو د ما په ان باندې د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس ده چې موږ دواړه لوبې په قذافی سټیډیم کې دي له بنګلاديش او سریلانکا سره. په دغو لوبو کې موږ ته ډېر ښه کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبې هم کړې وي، نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړې دي. او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس. او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دې چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ له زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېیمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنګلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یوریزنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یوریزنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما په من هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري، او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سږني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي، دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم صاپی او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
په آسیایي جام کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نننۍ لوبه د پاکستان په ملتان کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ لړګره په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ د شوریزه سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت څوارلس لوبډلې لوبې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا اتلس کلن سیف الله په سپیره میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوخت دی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی یې ټپي سوی دی.
اوس مې فیلډنګ کوو، دلته ولیدم او په لاس کې مې ډبره ولاړه. اوس مې خپل کیپرم ګوته خو کله او چینج مې کړلو.
سیف الله وایي دوی چې دلته لوبې کوي دا لوبغالی غیر معیاري او دوی په شنو ډبرو کې لوبیږي چې هره ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دوی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي.